السلام اردونکو السلام علیکم زه فرشته جلال زه یم او را سره په دې خبرونه کې زما نور همکاران د دې سات د خبرونی تر پای در سره یو او د افغانستان سیم پر حالات به ورستی معلومات در توړاندې کړو اول صالح محمد صالح خبر نوړاندې کوي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه د امریکا یو لوړ رتبه دفاعي چارواکي ویلي دی په افغانستان کې د سړک غاړې بمی چاودنو کې د پوځیانو د وژنې د مخنیوي لپاره کار کوي د هند صدر اعظم منموهن سنگ له نړۍ څخه وغوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې دخیله شي امریکا د افغانستان له هغو ولایتونو سره د 40 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړه چې د کوکنارو کښت کې کم شوی سیمه ایز او نړیوال خبرونه هم درته لرو بشپړ خبرونه چې په سر کې د افغانستان مربوطه خبرونه اوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه غونډه نن د افغانستان په وخت د سهار پر 15 بجو پیل شوې ده اوباما له خپلو مخکښو سلاکارانو سره پر افغانستان خبرې کوي سپینه ماڼۍ وایي اوباما له خپل مرستیال جو بایډن د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او نورو چارواکو سره خبرې کوي د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژۍ له تیرو دوو میاشتو کتنه کوي تمه کیږي نوموړی به د افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په مسله کې پر روانو دوو اونیو کې پریکړه وکړي د امریکا یو لوړ رتبه دفاعي چارواکي ویلي دی په افغانستان کې د سړک غاړې بمی چاودنو کې د پوځیانو د وژنې د مخنیوي لپاره کار کوي د ویلي دی د عراق په پرتله په افغانستان کې وضعیت ډیر پیچلی دی اشټون کارټر پرون خبر اعلان ته وویل موږ کوشش کوو په افغانستان کې تنظیم سو د دې لپاره باید له هر امکان څخه کار واخلو افغانستان لرې پروت هیواد دی او د اوبو لګولو سیستم یې هم زیانمن شوی دی راپورونه وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تلفات زیات شوي دي د هند صدر اعظم منموهن سنگ له نړۍ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې داخله شي د ویلي دي مخکې له دې چې دغه هیواد ته ثبات راوستل شوی پریښودلې په جنوبي آسیا او د نړۍ په نورو برخو کې سخت دریځ غښتلی کوي د دغه خبرې د امریکا د سوداګرۍ او تاقونو په یوه غونډه کې وکړې سنگ بشای نن د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم وګوري دا د اوباما په واکمنۍ کې لومړی ځل دی چې د هند صدر اعظم د امریکا کتنه کوي په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې نامنی زیاته شوې او په اړه د امریکا ولسمشر هم په بحثونو بوخت دی افغانستان چې له چین سره هم پوله لري د نړیوال تجارت په برخه کې خاص اهمیت لري امریکا د افغانستان له هغو ولایتونو سره د 40 میلیونو ډالرو مرسته اعلان وکړ چې د کوکنارو کار پکې کم شوی دی په دې اړه پرون په کابل کې یو تړون لاسلیک شو چې د دې هیواد په 28 ولایتونو کې به د دې پیسو په مرسته د بدیل معیشت پروژې عملي شي افغانستان چې د نړۍ په کچه زیات اپیم تولیدوي په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن لخوا د نشه یي موادو د سیمې په توګه یاد شوی دی خو په دې هیواد کې د کوکنارو د کار کموالی دلته د غربي متحدینو هغه هڅې ګړندې کوي چې د ثبات د ټینګښت لپاره یې کوي امریکا او نور هیوادونو اندیشنه شولې کې لیوی خو د افغانستان په ځینو برخو کې د پیمو کښت کم شوی شاید دا کار د دې موادو د ذخیره کولو غیر قانوني هڅې زیات کړي اوس هم ځینې سیمه ییز او نړیوال خبرونه اوري د پاکستان چارواکي وایي پوځونه د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې لږ تر لږه 2 وسلوال طالبان وژلي دي د پاکستان د پوځ لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي په دغه وسلوالو کې 9 تنه په جنوبي وزیرستان کې وژل شوي دلته له 15 اونۍ راهیسې پوځ د وسلوالو په وړاندې په جګړه بوخت دی ځواکونه وایي چې له زیاتو ستراتیژیکو سیمو څخه یې وسلوال تر شا کړي دي د پاکستاني پوځ چارواکي وایي ځینې وسلوال کسان شمالي وزیرستان او ورکزوی سیمو ته په شاتګ مجبور شوي چې هلته نوې ساه واخلي د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد به په برازیل کې له مهمو چارواکو سره کتلی دا لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر د دې هیواد کتنه کوي احمدی نژاد د برازیل له ولسمشر لویس ایناسیو لولا دا سیلوا سره کتلی دا سیلوا ویلی دی چې د نوي کال په پیل کې به ایران ته لاړ شي د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې احمدی نژاد په دې یو ورځنۍ کتنه کې پر تجارتي همکاري خبرې وکړي او ټاکل شوی ده په برازیل په انتون کې به وینا وکړي دلته د یکشنبې په ورځ تر زرو زیات کسان د مظاهرې په توګه راټول شوي ول او د احمدی نژاد پر ضد اشارونه ورکول د ایران ولسمشر مخکې ویلي و چې اسرائیل باید د نړۍ له نقشې څخه وایستل سي احمدی نژاد به بولویا او وینزویلا ته هم لاړ سي د برازیل ولسمشر پرون د ایران ولسمشر احمدی نژاد سره په کتنه کې وویل غربي ملتونه باید د تهران د اټومي پروګرام لپاره یو معتدل حل پیدا کړي د برازیل ولسمشر خبر اعلان ته وویل ایران حق لري چې د ایرانیانو د غني کولو سولهییز پروګرام ته پرمختګ ورکړي د اروپای ټولنې د بشر حقوقو د شورا کمشنر وایي د روسي قفقاز چارواکي باید د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه او د بشر حقوقو ساتنه وکړي. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی پکې توماس هامربرګ ویلي دي د روسیې په شمالي قفقاز کې ثبات نه دی ټینګ شوی. هامربرګ چې په دې وروستیو کې له چچنیا او انګوشیتا څخه د حقیقت موندنې له ماموریت ستون شوی په خپل راپور کې ویلي دي په دغو سیمو کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو لخوا غیر قانوني فعالیت زیات شوی. د انسانانو د وژنو او ورکېدونو معاصره تحقیقات نه کیږي. په راپور کې د بشر حقوقو د فعالانو وژنه زیاته د تشویش وړ شول سوې ده. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پرون ایټالیا ته دوه ورځنی سفر پیل کړ چې د انرژي پر سر د همکاري پر زیاتېدو خبرې وکړي. محمدوف به د ایټالیا له مهمو چارواکو سره ګوري، لکه صدر اعظم سلوویو برلوسکونی. دواړه لوري به شاید زیات تړونونه لاسلیک کړي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د ترکمنستان او ایټالیا یو ګډ بازار به په روم کې پرانستل سي. د ترکمنستان یوې دولتي انټرنیټ پاڼې لیکلي دي له ایټالیا سره دغه خبرې مهمې دي او دا خبرې ترکمنستان ته چانس ورکوي چې له اروپایي ټولنې سره نږدې سي. په دې وروستیو کې اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو د نل لیکې یا پایپلاین بیا رغونه پیل کړې. دغه پایپلاین به د روسیې له طریقه نه بلکې د ترکمنستان په شمول له زیاتو هیوادونو اروپا ته ځي. د افغانستان سیمې او نړۍ ځینې وروستي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل.
د سهار اته بجې شپږ دقیقې په روانه خبرونه کې به د دغو مطالبو تفصیل وړاندې شي. د افغانستان حکومت وایي پر دې غور کوي چې د امنیت د تامین لپاره جوړیدونکي لوی جرګې ته وسلوال طالبان راوبولي او کنه د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په دې برخه کې باید له احتیاطه کار واخیستل سي. د وسلوالو طالبانو د رژیم استازی په ملګرو ملتونو کې وایي چې دوی به د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې تر مابینځ د هماهنګۍ د سترګې په لاروي. په خبرونه کې به مزار شریف ته په افغانستان کې د ناتو او د امریکایي قواوو د ګډ قومندان جنرال ستنلی مکرسل د سفر له جریانه واورې او همداراز واورې چې په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه یو کنفرانس جوړیږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیوي مجله خبرو. د خپلوانی اول مطلب مو په افغانستان کې د امنیت د تامین لپاره د جوړیدونکو جرګې په اړه دی. د افغانستان حکومت وایي پر دې غور کوي چې د امنیت د تامین لپاره جوړیدونکو لوی جرګې ته وسلوال طالبان راوبولي او کنه. دا خبره د جمهور رئیس کرزی ویاند حمید علمی رویټر آژانس ته کړې. ښاغلی علمی ویلي چې حکومت اوس پر دوه امکاناتو غور کوي. اول د وېداسې لوی جرګې جوړېدل چې په هغه کې به خپل وسلوال طالبان په مستقیم ډول برخه نه اخلي، خو د خلکو یو ستر ډله بل دوی سره د روغې جوړې پر لارو چارو بحث وکړي. او دوهم دا چې د وسلوالو یو شمېر استازي خپل په جرګه کې برخه اخیستو ته راوبلل سي. دا چې د دې برخه اخیستلو په اړه د طالبانو لوري څه وایي ورسته به د طالبانو د رژیم پر مهال په ملګرو ملتو کې د دوی له استاد عبدالحکیم مجاهد سره مرکه خبره کړو. خو اوس راځي واورو چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په دې اړه څه څرګندونې کړې دي. سالی محمد سالی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغان حکومت څخه غوښتي چې د دې هواد سیاسي صحنې ته د وسلواله طالبانو د ځینې غړو پر راوستلو کې احتیاط وکړي. هیلری کلینتن پرون خبر اعلان ته ویل چې امریکا به شاید د دې موضوع ته پرمختګ په برخه کې ځینې پوښتنی ولري. هغې وویل دا یو داسې موضوع ده چې موږ یې په اړه یو پراخ لید لرو. د فرانسې خبری اژانس په حواله میرمن کلینتن ویلی دی هغه نتایج چې د دې ډول بحثونو څخه ترلاسه کیږي افغان حکومت باید په وړاندې محتاطانه عمل وکړي. کلینتن چې له خپلې بلغاریایي سیالې رومانیا ژلیوا سره خبرې کولې وویل هغه پروسه چې په افغانستان کې ترسره کیږي باید د دې هیواد له ثبات سره مرسته وکړي، نه ده چې د دې هیواد د سولې پروسه ګډوډه کړي. د فرانسې خبری اژانس دغه راز د امریکا د ولسمشر له قوله لیکلي دي چې ویلي دي په دې مسله کې چې څنګه هغه وسلوال طالبان چې له جګړې لاس اخلي او له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کوي که دوی سیاسي صحنې ته راوستل سي په دې اړه په مفصل ډول خبري سیوي دي. ولسمشر حمید کرزی تیر اونۍ د خپل لوړې په مراسمو کې یو ځل بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې وسله دې پر مځکه کښېږدي او په سیاسي پروسه کې دې برخه واخلي. کرزی وویل د سولې راوستلو لپاره به یوه لویه جرګه راوبولي. رویټرز خبري اجنس د ولسمشر د یوه وایان حمید علمي له قوله لیکلي دي چې افغان حکومت پر دوه انتخابه غور کوي. لومړی داسې یوه لویه جرګه راوبولي چې د وسلولو طالبانو مشران پکې ګډون ونه لري، خو زیات افغانان به پکې برخه لري او د ملي روغې جوړې پر څرنګوالي به پکې خبرې وسي. دویم اختیار دا دی چې د وسلولو طالبانو ځینې غړي هم په دې لویه جرګه کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو پر اساس د وسلولو طالبانو مشران وایي تر هغو چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري د کرزی له حکومت سره به خبرې نه کوي.
دا چې د طالبانو لوری په دې اړه څه وایي، د طالبانو د رژیم پر مهال په ملګرو ملتو کې د دوی استاد عبدالحکیم مجاهد سره احمد تکل مرکه لري.
مجاهد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان به د سولې د خبرو ته کینی که چېرته حتی لویه جرګه په دې باندې پریکړه هم وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب، مترم خبره خدا نه ده چې د افغانستان قضیه د افغانستان د رئیس جمهور پلاس کړه یا د افغانستان د خلکو پلاس کړه یا د افغانستان د لویې جرګې پلاس کړه. مشکل دا ده چې په افغانستان کې د څلوېښتو هیوادونو قواوې میشته دي او د دې قواوو مشري ناتو، امریکا او انګلستان کوي، تر څو چې خارجي قواوې یا خارجي هیوادونه په ځانګړې توګه باندې امریکا او انګلستان د دې سره توافق ونه لري او په دې هکله باندې یو لړ دوست هیوادونه چې هم د افغانستان په حکومت باندې اثر لري، هم د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو باندې اثر لري، هغوی په دې کار کې داخل نشي او له دې لپاره هغه هم ور کورنۍ کار ونیسي، مخکې له مخکې زیرزمین ملاقاتونه ونیسي، د دې لپاره یو پراخې هلې ځلې ونیسي. دا دومره یو ساده خبره نه ده چې په یو اعلان باندې لوی جرګه راوغوښتل شي، مخالفینو ته دعوت ورته ورکړي چې راځي دلته کښېني او دا مسله د افغانستان حل شي.
مجاهد صاحب، مګر له دې نه مخکې خو لویدیځو هیوادونو تقریبا ټولو په یوه اواز سره دا منلې ده چې له طالبانو سره دې خبرې وشي، نو دا کورنۍ کار چې تاسو وایې دا به له مخکې نه نوي شوی چې دوی دا خبرې کوي؟
دا خبرم عملا ثابته خبره ده چې له دې نه مخکې کار نه ده شوی. له دې نه مخکنی مهم کار چې دا هغه دا دی چې د افغانستان د حکومت په وسلوالو مخالفینو باندې بندیزونه دي، په تورو لیستونو کې دي، په یو لږ مشرانو باندې په میلیونونو ډالرو انعامونه دي او هغوی په یو سیاسي جهت باندې عدم رسمیت دی، کنه هغه نه دي پیژندل شوي. په دې کې یو کار هم تر اوسه پورې صورت نه دی نیولی. هیڅکله معقوله نه ده چې د یو سړي په سر باندې دي په میلیونونو ډالر ایښودل شوي او هغه ته دي وایي چې وروره ډېر زمین نه راوځه، راسته دلته په جرګه کې کښېنه او هغه یې تر لاس ونیسي، په ګونتنامو کې سبا کښېنوي. څوک دې تضمین ورکوي؟ زموږ رئیس جمهور دې قدرت نه لري چې څوک له بګرام نه راوباسي. دا ټول خیالي خبرې دي تر څو چې خارجي قوتونه چې په افغانستان کې قوتونه میشته دي هغوی د صداقت نه کار وانخلي، د قضیې د حل لپاره صاف کلیر واضح پلانونه را وړاندې نه کړي، د خارجي قواوو د موجودیت په ارتباط باندې یو واضح تګلاره اعلان نه کړي، زه باور نه لرم چې په دې خبرو باندې به څوک باور وکړي یا دا خبرې به یو ځای ته ورسي.
تاسو مخکې د ځینو هیوادونو یادونه وکړه چې تاسو وایئ چې له طالبانو سره نفوذ پې لري، اشاره ستاسو کومو هیوادو ته ده او دوی څه کولای شي؟
د مثال په توګه باندې یو هیواد نومخلی شو لکه سعودي عربستان، که چیرته د عربستان سعودي پښه په دې کار کې راکش کړی شي، زه باور لرم چې دا قضیې ته هغه وخت کې د پای ته کښېښودلی شي چې خارجي قواوې په افغانستان کې د صداقت او د اخلاص نه کار واخلي.
مګر طالبانو تر اوسه پورې حتی په هغو خبرو اترو کې چې ویل کیږي د اوازو لمخې د سعودي عربستان په منځګړتوب وشوي، حتی په هغو کې هم لږ نه وروسته د طالبانو دریز دا و چې اول د نړیوال قواوې له افغانستان نه وځي، لږ نه وروسته بیا خبرې کېدای شي. په داسې یو حالت کې بد څه کیږي او د حل لاره بد څه وي؟
د دې ټولو غوټو، د دې ټولو مشکلاتو بنیاد همدغه تکه ده چې دلته د اعتماد فضا وجود نه لري.
نو دغه د بی اعتمادۍ فضا یوازې په هغه صورت کې له منځه تلی شي چې نړیوالې قواوې له افغانستانه وځي؟
دا د بی اعتمادۍ فضا هغه وخت کې له منځه تلی شي چې د خارجي قواوو، ملګرو ملتونو، د انګلستان او د امریکا په پالیسیو کې تضاد له منځه لاړ شي. تر اوسه پورې د دې پالیسیو کې تضاد موجود دی. کله وایي چې موږ د هغو سختریزو سره خبرې نه کوو چې هغه زموږ خلاف جنګېږي. البته چې معتدلو د اوس سره مشکل نه لرو، یو لړ زیات معتدل انسانان دلته په دې کابل کې اوسېږي، نه اوس سره جنګېږي او نه د دې سره یې دښمني اعلان کړې ده، خو بیا هم تر اوسه پورې بندیزونه کړي. دا بس نقاط خپله باندې بې اعتمادي او فضا یې نور هم مثبته کړې ده، ټینګې کړې ده. څنګه به هغه وسلوال مخالفین پرې باندې اعتبار وکړي چې یو لړ کسان دلته بل لوړ رتبه انسانان اوسېږي او تر اوسه پورې د دې په وړاندې باندې بندیزونه دي؟ نو هغه څوک چې نوي راځي له اوس سره به څه وکړي؟
هغه منځلاري چې په کابل کې اوس شته او جګړه هم نه کوي، فکر کوي دوی څه کولای شي د دې لپاره چې مرور طالبان راولي او له حکومت سره یې پخلا کړي؟
پښتو کې مثال لرو، وایي سلیمانی کې بزرګان وایي خپلې وظیفې مې کړې، ولې هغه ورته وایي چې که چېرته د دې خلکو په دې خبرو کې صداقت وایي، لومړی به هغه کسانو سره یو حقوقي او انساني سلوک کړی و، کوم چې د دې کار نه لاس اخیستی ده. هغوی بندیخانې ګاللې دي، هغوی مشکلات ګاللې دي، سره له هغو نه دوی ته د نفرت په سترګه باندې کتل کېږي.
کلک په مشخص ډول راته ووایي چې څه کول پکار دي د افغانستان حکومت ته، کوم ګامونه واخلي د دې لپاره چې مخالف وسلوال راشي او خبرو ته کښېني؟
د افغانستان حکومت له ټولو نه مخکې په هېواد کې د میشتو میلمنو سره تفاهم رامنځته کول او یو مشترک ستراتیژي ګډه تګلاره رامنځته کول او په اعتماد باندې مخ په وړاندې تلل، دا کار چې اوس بیا د مخالفینو سره مخ په وړاندې تلای شي، تر څو چې په افغانستان کې د خارجي قوا او د افغانستان د حکومت ترمنځ هماهنګي موجوده نه وي، د تل دپاره لکه پخوا باندې چې د جمهور بیانونه ویټو کړي ولو او باطل کړي ولو، د همدې لپاره به هم د دې هر عمل چې وکړي یو لخوانه به ویټو کیږي. که
په ملګرو ملتونو کې مو د طالبانو د رژیم د سفیر عبدالحکیم مجاهد سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه واورېده. هڅه مو کوله چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د اساسي قانون له نظره د لوی جرګې د رابلل کېدو پر شرایطو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه ولرو، او تاسو ته د ښاغلي ستانکزي نظر په دې ارتباط وړاندې کړو چې په افغانستان کې اوس شرایط د دې لپاره برابر دي چې جرګه او بلل سي او کنه. خو متاسفانه زما همکار طاهر روشن راته اشاره کوي چې د ټلیفون لین ارتباط نسو برقرار کولای، نو هڅه کوو د خبرونې په جریان کې له ښاغلي ستانکزي سره او یا د حقوقي چارو له نورو کارپوهانو سره په تماس کې شو او تاسو ته په دې اړه نور معلومات وړاندې کړو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبرونه دوهم نیم ساعت مو ازادي رادیوي مجلې ته ځنګلې سوې، نو کده رادیوي مجلې مینوالیست څو دقیقې نور صبر وکړي. د افغانستان د نننه د ملګرو د ناتو او د امریکا د متحدو ایالاتو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال ستنلی مکریستل مزار شریف ته تللی وو. دا چې مزار شریف ته د سفر هدف څه وو، د ازادي رادیو خبريال سمې ولا غشتون له هغه ځای په خپل رپورت کې معلومات وړاندې کوي.
جنرال میکریستال پولیس د سیمې د امنیت ساتلو غوره جزو بالا ویل چې افغان پولیس باید پیاوړي او شمیره یې زیاته شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال میکریستال په مزار شریف کې د شمال ژون د پولیسو د عمومي قمندانۍ له رهبرۍ سره وکتل او ویل چې شمال ته د سفر کولو څخه هدف د افغان پولیسو د تعلیم او تربیې د کیفیت څخه کتنه، د پولیسو پیاوړي کېدل، تجهیزول او د هغوی د اړتیا په پام کې نیولو سره د شمال د پولیسو اکمالول دي. میکریستال وویل دا افغانستان اطراف ته په دې خاطر سفر کوم تر څو افغان پولیس له نږدې ووینم، په دې چې موږ د افغانستان د ملي پولیسو سره همکاري لرو، د پولیسو مسلکي مهارتونه زده کړې، وسایط او وسله وګورم تر څو چې پولیس پیاوړي شي. نوموړي جنرال مشتبه پتنګ سره په مزار شریف کې د شمال پولیسو د زده کړو په مرکز کې له سرتیرو څخه کتنه وکړه او هغوی اتلان وبلل. تاسو د ماشومانو، کونډو، یتیمانو او او د کورنوي څخه دفاع کوي. تاسو له هغو چا څخه دفاع کوئ چې هغوی له ځان څخه دفاع نشي کولی. تاسو اتلان یاستئ. د شمالزون د پولیسو د عمومي قمندانۍ ویاند لال محمد احمدزي وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د شمال ولایتونو د پولیسو د مجهز کولو او د هغوی مسلکي زده کړو ته تر پخوا د زیاتې پاملرنې ژمنه وکړه. په داسې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د شمال له پولیسو څخه کتنه کوي چې په دې وروستیو کې د شمال ولایتونو امنیتي حالت د تېرو میاشتو په پرتله د اندېښنې وړ بلل کېږي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د سپین مونی چارواکی وای د امریکا جمهور رئیس براک اوباما شایخ په نوې ستراتیژي د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان کړی. خو اوس مهال چې ولسمشر اوباما او د دسل اکران د افغانستان تکلنی جګړې ته د حل پر لارو چارو سلام مشورې کوي، په دې اړه د سپین ماڼۍ او پینټاګون په روانو بحثونو کې پر درېو طرحو خبرې کیږي. لومړۍ طرحه په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې ډګر ته د 40,000، دوهمه طرحه له 10,000 تر 10,000 پورې او درېیمه طرحه له 10,000 تر 15,000 پورې د اضافي ځواک استول دي. د دې درېو طرحو د څرنګوالي، توپیرونو او نتایجو په اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې احمد تکل یې لنډیز وړاندې کوي.
د روان کال په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو درې شمېرې پینټاګون ته واستولې. لومړی د نږدې 80,000، دوهم 40,000 یا له هغه زیات، او دریم د 10,000-15,000 ترمنځ د اضافي ځواک استولو. سپینې ماڼۍ د 80,000 سرتیرو طرحه رد کړه، خو 40,000 هغه شمېره وه چې د چارواکو په وینا ولسمشر اوباما غور پرې کوي. نیویارک ټایمز لیکي که چېرته ولسمشر براک اوباما افغانستان ته د 40,000 اضافي عسکرو د استولو پرېکړه وکړي، نو د امریکا پوځ ته به دا امکان په لاس ورشي چې د هیواد په جنوب کې د وسلوالو طالبانو د جګړې اصلي ډګر ته 15,000 او د ختیځ نارامو سیمو ته 15,000 سرتیري واستوي، او همداراز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره 10,000 ترینران موظف کړي. پاتې ځواکونه به ځینې د مرکز کابل په ګډون د هیواد نورو سیمو ته واستول شي، او ځینې به په احتیاطي ډول د پټو عملیاتو لپاره په دنده وګمارل شي. پوځي چارواکي وایي د 40,000 شمېرې د طرحې له مخې به پوځ 10,000 سرتیري کندهار ته، 15,000 هلمند ته، 15,000 د شمالي او جنوبي وزیرستان ګاونډیو سیمو پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو ته واستوي، او د افغانستان د شمال او لویدیز نسبتا آرامې سیمې به د ځواک د سپما سیمې پاتې شي. د دې طرحې له مخې 10,000 پوځیان به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې ته ځانګړي شي. دوهمه طرحه چې په پنټاګون کې بحث پرې کیږي، په یوه متوسطه اندازه یعنی له 10,000 تر 15,000 پورې د ځواک استول دي. د دې طرحې پلویان د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس، د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن او د وسلوالو قواو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن دي چې وایي 10,000 اضافي سرتیري د واستول شي. د پوځي کارپوهانو په نظر د 10,000 او 40,000 د طرحو ترمنځ توپیر د روزونکو په شمېر کې دی، یعنی د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره به د 10,000 پر ځای 15,000 ترینران واستول شي، او په ټول هیواد کې د احتیاطي محاربوي ځواک شمېر به هم تر لومړي انتخابه کم وي، که څه هم د هیواد په جنوب کې پر اضافي ځواک تمرکز په دې طرحه کې هم مهم ښودل شوی. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د امنیتی چارو کارپو میکایل اوهانلون چې اوس وسته کابل له سفر امریکا ته ستون شوی وایي کندهار ډیر اهمیت لري او باید په کم سترګه ورته ونه کتل شي. خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د افغانستان نورو لویو ښارونو لکه مزار شریف، کندوز، هرات او جلال آباد ته هم باید پاملرنه وشي، او د ګڼ میشتو سیمو د خلکو د مسؤلیت په خاطر دې ښارونو ته هم سرتیري واستول شي. امریکایی پوځي چارواکي وایي د اضافي عسکرو شمیرې ته له پام پرته د استول شویو امریکایي سرتیرو له 3 برخې باید له افغان ځواکونو سره اوګه په اوګه دنده ترسره کړي. دا شمیره له هغو امریکایي ترینرانو بیله ده چې یوازې او یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت به ورپه غاړه وي. د چارواکو په وینا د نوې طرحې له مخې افغان او امریکایي ځواکونه به په شریکو مرکزونو کې دیروي، او که څه هم د خوب او خوراک ځایونه به یې جلاوي، خو یو ځای به اوسي، ګډ کار به کوي، پلان به په ګډه جوړوي او عملیات به هم یو ځای سره کوي. پوځي کارپوهان وایي که ولسمشر اوباما افغانستان ته د 10,000 اضافي ځواک استول ومني، په هغه صورت کې به په ټول هیواد کې د عملیاتو لپاره احتیاطي ځواک نه وي، او هلمند او ختیځو ولایتونو ته به په لږ شمېر سرتیري ځانګړي شي. د دې طرحې د عملي کېدو په صورت کې به ولسمشر اوباما د ناټو له نورو غړو څخه تر 15,000 عسکرو پورې د استولو تمه ولري او د امریکا لویه برخه ماموریت به د ترینینګ پر چاره متمرکز وي. د سپینې ماڼۍ چارواکي اټکل کوي چې د 10,000 اضافي ځواک د استولو لګښت به په کال کې 25 میلیارده او د 40,000 کسیز ځواک د استولو لګښت به په کال کې 21 میلیارده ډالرو ته ورسیږي. دریمه طرحه له 1,000 تر 1,500 پورې د سرتیرو استول دي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن یې پلوي دی. د دې طرحې له مخې امریکا باید د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چاره ګړندۍ کړي او د القاعده شبکې مشران په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو په حملو له منځه یوسي. خو نیویارک ټایمز د پوځي کارپوهانو له قوله لیکي چې که ولسمشر اوباما د 40,000 پر ځای افغانستان ته له 1,000 تر 1,500 پورې سرتیرو له استولو سره موافقه وکړي، نو بیا به د امریکا پوځ د دې اضافي عسکرو ډیره برخه د افغان ځواکونو روزنې ته ځانګړې کړي او یوه برخه به د احتیاطي ځواک په توګه کندهار، هلمند او له پاکستان سره په پوله د افغانستان ختیځ ته واستوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سات د سهار 8:15 دی. د دې سات د خبرونې په پیل کې مو اوریدل چې د افغانستان حکومت وایي پر دې غور کوي چې د امنیت د تامین لپاره جوړیدونکي لوی جرګې ته وسوال طالبان راوبولي او کنه. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن هم په دې برخه کې د احتیاط څخه د کار اخیستو خبر ورکړی. په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد وایي د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره باید اخلاص موجود وي او ځینې مسایلو ته اشاره کړې ده، لکه د طالبانو د پتور لست کې د ځینې کسانو شمولیت. په دغه د افغانستان په اساسي قانون کې د لوی جرګې د رابل کېدو شرایط کوم دي؟ په دې ارتباط به د افغانستان د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي استاد نصر الله استانګزي نظر په خبرونه کې واورو. شغله استانګزي پروګرام ته شرح لاست.
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته.
مننه سرنګ صاحب، تاسو د دغو دریو اړخونو خبري واوریدئ، تاسو په نظر تاسو لنډه تفسیر په دې مسله باندې څه ده؟
اساسا په دې مسله باندې غواړم وګورم چې د لویې جرګې مسله په حقوقي لحاظ اوس تقریبا دوه ګونی حالت ځانته نیولې د افغانستان د اساسي قانون له مخې. د دې لپاره چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د لویې جرګې دایرو شرایط او ترکیب په مشخص ډول را به مشخص شوی دی، مثلا د اساسي قانون د تعدیل لپاره د جمهور رئیس د محکمې لپاره د اضطراری حالاتو کې د جګړې د دوام او نه دوام په اړه د مصالحې په ارتباط دا ټول هغه موارد چې په اساسي قانون کې وړاندوینه شوې ده. بلان دو مسله چې دا غدي لوی عنوی لوی جرګې موضوع ده چې زه دغه اصطلاح سره ډېر موافق نه یم. د دې لپاره چې دا ډېر حقوقي اړخ نه لري، په هر صورت کې د یو ملي جرګې نومور کې یاد یو د سولې د جرګې نومور کې په هغه صورت کې دا ځانته مشورتي حالت غوره کوي او همدارنګه کولی شي دغه جرګه یو معین میکانیزم یا تګلارې مشخص کړي.
ستنګزای صاحب، تاسو ویل چې دغه جرګه عنعنوي بڼه نسبت و هغه قانوني حقوقي تعریف ته چې د افغانستان په اساسي قانون کې وجود لري متفاوت دی. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت تر کومه حده کولای شي چې په دغه جرګه کې له قانوني لحاظ د افغانستان د اساسي قانون په پراساس خپل شرایط مطرح کړي او تر کومه حده کېدای شي چې دا په دغه جرګه کې ولسی برخورد وسی؟
ما نظر لرم چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د موږ دودیز فرهنګ او نیک سنتونه پر اساس پیژندل شوی دي چې جرګه د هغې یوه برخه ده. بنان د افغانستان
یعنی د په دې جرګه کې چې تاسو وویل ک د دودیز او ولسی بڼه ولري او په افغانستان کې لوی جرګه دایره سي، په دې کې به تر کومه حده پوري د افغانستان حکومت په د مقابل لوري د شرایطو د منلو لپاره د افغانستان پر اساسي قانون به دوی اتکا کوي او کبه د خلکو پر پریکړه باندې هغه د ولسونو د مشرانو پر پریکړه باندې په دې اړه باندې تاسو نظر څه شیدئ؟
د ما نظر دار چې ما تاسو ته عرضو کول خو بیا غواړم ما پرې معذرت تاسو ته کوم دا پېښه چې موږ له جرګې نه سویلې ولې جرګه په اساسي قانون کې مشخص فعالیت لري بلان دغه جرګه د سولې جرګه ملي جرګه نن چې د افغانستان دولت ورته انتخابي په حقوقي لحاظ د افغانستان د اساسي قانون مخه دایدای شي هغه په دې معنی چې هلته زموږ نیک دودونه په رسمیت پېژندل شوي دي دغه په دې چې په دغه لویه جرګه په دغه جرګې کې به آیا د افغانستان اساسي قانون ته ډېر د اساسي قانون معیارونه باید په نظر کې ونیول شي اما ډېر ارزښت باید د افغانستان د خلکو عناناتو رسومو او عاداتو ته ورکړ شي او ګډونوال په ډېر واقعي ډول باید د افغانستان د خلکو یا د عنانوي ژوندانه اصلي استازي پوهان دیني علما حتی هغه مهاجر افغانان چې په بهر کې دي او د افغانستان په قضایاو کې ښکېل دي هغوی باید په ګډون کې تصامیم باید ډېر مشورتي حالت ولري او همدارنګه ځینې میکانیزمونه باید د سولې د پروسې لپاره دا جرګه مطرح کړي چې دا په هېڅ وجه الزامي حالت نه شي درلودلی.
ډېره زیاته مننه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهنمل نصر الله ستانکزی و چې په افغانستان کې د امنیت د تامین لپاره د جوړیدونکي ملي جرګې یا د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د لوی جرګې د جوړیدو په ارتباط خپل نظر څرګند کړ. د سات د سهار اته بجې او دیرش دقیقې سوې سالی محمد سالی ول د سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړې.
امریکا د افغانستان له هغه ولایتونو سره د 40 میلیون ډالر مرسته اعلان کړ چې د کوکنار کرپ کې کم شوی. د هند صدر اعظم منموهن سنگ له نړۍ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې داخله شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه چې غونډه د افغانستان په وخت د سهار پر 15 بجو پیل شوې ده. د پاکستان چارواکي وایي پوځونه د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې لږ تر لږه 2 وسلوال طالبان وژلي دي. او د برازیل ولسمشر پرون د ایران له ولسمشر محمود احمدی نژاد سره په کتنه کې وویل غربي ملتونه باید د تهران د اټومي پروګرام لپاره یو معتدل حل پیدا کړي.
او لکه څنګه چې مو د خبرونې په پایل کې ویلو د دې ساعت د دوام نیمایي لپاره موږ ازادي رادیوي مجله لرو. اسدالله غزنفر وړاندې کوي خو دیو کې چې تاسو هم خوند پرې واخلئ.
د ازادي رادیوي مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د راډیو مجلې پروانه خبرونه کې د ونی فرهنګي خبرونه د ایتالیا د فاشیست مشر موسولینی د معشوقې د خاطراتو د کتاب په اړه ریپورت ل فلسفي شاعر عنایت دیدار سره خبري د انټرنیټ په زمانه کې د سانسور د امکان او ضرورت په باره کې بحث او د کلاشینکوف توپک د اصلي جوړونکي میخائیل کلاشینکوف په اړه یو مطلب اوري. د اونۍ فرنګي خبرونه لینا شریفی الولی.
په هلمند ولایت کې د مطبوعاتي فعالیتونو د اسانولو لپاره پریس کلب جوړ شو. د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي چې دغه مطبوعاتي کلب مشر دی وایي چې
موږ د ډیرو تخنیکی مرستو ترڅنګ چې پریس کلب په وکولې سي جورنالستان ته وسیده کې نور د جنو لوب سامان لکه بیلیارډ یا ټیبل ټینس یا تاسو نور امکانات هم جورنالستان ته برابر وو. مهمه خبره به دا وي چې کله د بهر نه کوم جورنالست راځي دغه لپاره به د مرکز زمينه دغه لپاره به د یو بارن زمينه دغه لپاره به د اوسېدو زمينه په امدي پریس کلب کې به مسایده وي.
په هلمند کې د پریس کلب تر جوړېدو لږ د مخه د افغانستان په مرکز کابل کې هم یو مطبوعاتي کلب کار پیل کړی دی. خو هلمند د افغانستان لومړنی ولایت دی چې د رسنیو کارکونکو راټول شوی او پریس کلب یې پرانیستی دی. هلمند د مساحت په لحاظ د افغانستان تر ګردو لوی ولایت دی او د نفوسو شمېر یې هم زیات دی خو ژورنالیستي فعالیتونه پکې کمزوري دي. تمه کېږي چې د پریس کلب په جوړولو سره به په هلمند کې ژورنالیستي فعالیتونه پراخ او اسانه شي. د کونړ ولایت مقامات وایي چې دغه ولایت د سپینګیرو او قومي مشرانو په مرسته یو نرویجی خبریال او د هغه افغان ترجمان د مسلح مخالفانو لول کې رئیس تلای دی. څو ورځې د مخه نرویجی خبریال پاول او د هغه افغان ترجمان چې د یو راپور د جوړولو لپاره له اسادآباد ښار بهر وتلي وو مسلح طالبانو ونیول. خو د سپینګیرو او قومي مشرانو د منځګړیتوب په نتیجه کې طالبان دې ته تیار شول چې نیول شوي کسان خوشي کړي. د د دورې دری په نوم کلتوري مؤسسه چې تر دې دمخه د ایران په مشهد ښار کې فعالیت کاوه افغانستان ته رالیږدېدلې او په کابل کې کار پیل کړی دی. د دورې دری مؤسسې یو غړی محمد کاظم کاظمي وایي چې دې ادارې په مشهد ښار کې د افغانستان د ادبیاتو د ودې لپاره د شعر او داستان غونډې جوړولې او د دورې دری په نوم فرهنګي مجله یې خپروله. د ښاغلي کاظمي په وینا دغه مجله به هم تر دې وروسته په کابل کې خپرېږي.
ځوان شاعر عنایت دیدار د کابل په ادبي حلقو کې په دې مشهور دی چې د غنی خان کابو ټوله شاعري یې له یادو زده ده. ښاغلی دیدار که څه هم د غنی خان شاعري ډېره ستایي، خو د کره کتونکو په نظر د دیدار خبرې د هغه خپلې خبرې دي. له عنایت دیدار سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. عنایت دیدار، په ساده رادیو کې چې تاسو ورستی مرکه کړې وه له رادیو مجلې سره د 2008 کال د دسمبر میاشت وه، نو په هغه وخت خو دا دی کابو یو کال تیریږي. په دې موده کې دې شعرونه لیکلي دي؟ نه دې لیکلي.
زه خو اول سلامونه وړاندې کوم د مجلې ټولو اوریدونکو ته. دا غینه را په دې خو داسې دقیق راته نه دی معلوم چې څومره شعرونه مې لیکلي دي، خو دومره ډېر نه.
نظمونه دې لیکلي دي؟
نظمونه مې لیکلي دي.
غزلې او څلوري چې دا دې نه دي لیکلي؟
نه نه، صرف نظمونه دي.
او پخوا چې د کله نظمونه اوریدلي دي ما تر یو کال پخوا پورې، خو موضوعات به معمولا یو قسم فلسفي وو. که به حسن هم پکې یادېدو، خو هغه د حسن فلسفه به وه. که به مینه یادېده هم د مینې فلسفه به وه. ډېر وخت به آزاد نظمونه وو. اوس هم هماغسې روان یې؟ په یو کال کې
هماغشان روان یې ما، او هماغشان فلسفیانه خیالات دي. او بیا هم زه د دې خبرې تکرار کوم چې په شعر کې سړی باید وزنونه مات کړي، سړی باید قافیې ماتې کړي، سړی باید شعریت ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي، ځکه چې د شعر هغه اساسي جوهر زما په خیال شعریت دی. نو زه خو تر ډېره پورې هڅه کوم چې
ښاغلی دیدار، دا خبره ځینې نور شاعران هم کوي چې په شعر کې شعریت مهم دی، خو بیا سوال دا دی چې شعریت څه دی؟ هغه خلک چې د قافیې پلویتوب کوي هغوی وایي قافیه موسیقي جوړوي، او موسیقي د ژبې ښکلا ده. سمه ده چې ژبه به نورې ښکلاوې هم لري، تصویر جوړول، یو تصویر له لارې یو پیغام رسول، دا شایستونه دي. خو دا موسیقي د ژبې هم شایست دی. څنګه آیا ته وایې چې زه غواړم چې شعریت ته وفادار واوسم، آیا قافیه او شعریت سره بیل شیان دي؟ که
زه فکر کوم برخه خو به وي، او زه په خپله د شعریت تر څنګ وزن ته هم سناسه وفادار یم، خو هغه ځای کې چې زما خیال د پاره، زما د فکر د پاره وزن محد کړی کیږي، وزن زولنی کیږي، زما غا فکر زما خیال ساتینو، بیا زه د خیال پلوی ما د وزن به دومره خیال نه ساتم.
شغله دیدار، یو نظم که د سره البته پخوانی نظمونه دي نه، په دې یو کال کې چې دی ویلي په دې وروستو وختو کې
نظم دی. زه او ژوند ځان یې ډک کړ له دوزخ نه، ژوند په ځان باندې لګیا دی، چې لاسونه رانه واخلي په امکان باندې لګیا دی. او شرابي غوندې ایمان یم، د ګناه وجود کې ورکیم، د یو چا له مخه شته یم، د یو چا وجود کې ورکیم، ناروا غوندې انسان یم، د تقوا وجود کې ورکیم، او د یعقوب په شان بړون شم، د جړا وجود کې ورکیم، او د یوسف د خوب تعبیر شوې، لاړې مخ دې چرته یوړو، زه زنه یم بل څوک یم، جاړې مخ دې چرته یوړو.
ستاسې په دې نظم کې او په ډېرو نورو نظمونو کې د شعر له ویونکي یو قسم لاره ورکه ده، د ژوند معنا ورکه ده. په دې کې هم همدغسې یو شی دی، دغه دائما تاسې په شعر کې تکرارېږي، ولې داسې ده؟
یعنی مطلب دا چې پوښتنې کېږي چې ژوند او مرګ،
او ځواب هم نشته ورته. د ژوند معنا ورکه ده، او معنا یې هم سمه نه پیدا کېږي، په تیارو کې ورکیږي دا معنا. دغسې یو حالت دی چې دا ولې داسې
د ژوند په اړه، د مرګ په اړه، د هر څه شي په اړه انسان سره فکرونه پیدا کېږي. او فلسفه کې چې پوښتنې په دوو برخو ویشي، ځینې داسې دي چې ته به په جواب پسې پوښتنې پسې ورځي، ځینې داسې دي چې پوښتنې په تا پسې راځي. دا په خپله په زما په خیال چې یو هنر کېدلی شي چې یو سړی څوک را دعوت کوي فکر کولو ته.
ښاغلی دیدار، یو بل نظم که په یو بله موضوع کې یو تاسو سره یې خپل نوی نظم
سمندر دې رانه جوړ کړو.
عنوان دې نظم؟
عنوان فکر کوم زه او زه.
ارشاد؟
سمندر دی رانه جوړ کړو ځان کې ورک ځان کې پیدا شم بت تراشم بت شکنم ابتدا شم انتها شم خپلو سترګو ته مې شا کړه نور نو ځان لیدلی نشم ستا عقبا مې پکار نه ده ستا جهان لیدلی نشم سراهی ده جام دی زه یم بل امکان لیدلی نشم او په افاق کې په انفس کې تا پنهان لیدلی نشم هو الله ستا په انوارو ژوند نسکور په سجده پریوت انګازې شوې هنګامې شوې د زړه شور په سجده پریوت
ډېر علي ښاغلی دیدار په دې کې بیا عارفانه اړخ هم شته په پخوانۍ شاعري کې په دې موضوع ډېرې خبرې سوې دي د انسان او د خدای په رابطې باندې اوسني شاعران بیا په دغو موضوعاتو ډېرې خبرې نه کوي خو تاسې یې کوئ تاسې څنګه له پخوانو شاعرانو متاثر سوي یاست که څه چل دی چې له دې موضوع سره رابطه ډېره لري
دا وجه هم کېدلی شي چې د پخوانیو شاعرانو اثر وي بله وجه دا ده چې زه په خپله فکر کوم په دې اړه باندې اکثر راته سوالونه پیدا کېږي اکثر ریاضتونه کوم او دا د تصوف رنګ زما په شاعرۍ کې یعنی ما هیڅکله دا نه دي غوښتي چې راځه داسې یو نظم ولیکه چې هغه صوفیانه کلام وي په خپله چې کله الهام راته کېږي د هغه چې کله وروسته بیا ورته متوجه کېږم وروسته ورته فکر کوم نو بیا داسې فکر کوم چې یاره په دې شعر کې څه صوفیانه اړخ صوفیانه رنګ هم شته دی نو دا دی چې دا زما په خیال چې زما د ژوند خپلې تجربې دي اثر کېدای شي د کلاسیکو شاعرانو هم وي خو تقلید نه دی د هغې نه زما خپلې مشاهدې دي زما خپلې تجربې دي او خپله اکثر په دې استرابونو کې په دې فکر کې ما
شغله دیدار ډېر وخت کېږي چې ستاسو د شعرونو کتاب نه دی چاپ سوی څنګه اوس خو به مو شعرونه هم ډېر سوي د کتاب د چاپولو پروګرام خو نه لري
سیف الرحمن سلیم نه چاته پوس کړه وای چې سلیم صاحب کتاب څنګه چل دی چاپي کنه نو کتاب خو ډېر وروسته چاپ شوی او ټول ژوند کې ته هغه یو کتاب پاتې و نو هغه ورته ویلي و چې یاره خلک ورځ په ورځ شاعري کوي لیکل کوي او زه ورځ په ورځ لګیا یم د خپلو شعرونه را کموم زه هم دغسې شوی یم او ورځ په ورځ باندې چې کله بیرته خپلې زړې شاعرۍ ته ورګرځم نو په شعر کې یو نیم بیت کم کما چې بیت کم کما هغه د نظم تسلسل رانه ورک شي یا خوند رانه کړي نو بیا بیخي هغه شعر د خپلې شاعرۍ نه لرې کوم نو شعرونه خو مې ډېر زیات لیکلي دي که په چاپولو وی نو زما کتاب په 2004 کې چاپ شوی و نو تر اوسه پورې به ما 15 کتابونه چاپ کړي وای
لومړی کتاب دې په 2004 کې چاپ شوی
لومړی کتاب مې نو خو زه اوس د کمیت دومره ډېر دغه نه یم زه کیفیت ډېر زیات پلوی یم نو شعرونو کې مې چاڼ کړی دی اوس مې یو څه تیار کړي دي خو اکثر په زړه نازړه یم کله وایم چاپ یې کم کله وایم چاپ یې نه کم کله وایم چې دا به ښه یي ښه به نه یي نو بس په دې فکرونو کې یم کنه شعرونه راسره شته دی
نو لکه څنګه چې د ژوند پیسه کې شکونو په مخه کړی د خپلو شعرونو پیسه کې هم شکونو په مخه کړی
بلکل هم داسې خبره
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري
فاشیزم یو سیاسي ایدئولوژي ده چې پیروان یې په رهبری شوي اقتصاد قومي برتري او د یو ګوند په لاس کې متمرکز سیاسي قدرت باندې باور لري اروپایان چې تر نورو قومونو متمدن شول نو ځینو ته یې دغه فکر ورپیدا شو چې موږ خو د نړۍ تر نورو خلکو بهتره یو فاشیستي افکارو له لومړي نړیوال جنګ وروسته په اروپا کې وده وکړه او د جرمنی او ایتالیا په شمول ځینې اروپایي هیوادونه د فاشیستو ډلو لاس ته ورغلل د ایتالیا د فاشیست حکومت مشر موسولینی به ګمان کاوه چې اروپایان تر نورو خلکو او نورو قومونو غوره دي او یهود سم خلک نه دي موسولینی چې د تور یو توپک په زور په نورو باندې د خپلې خوشي د منلو پلوی و په نړۍ کې د ډیرو تباهیو سبب شو که څه هم د خلکو زړه غواړي چې د دیکتاتورانو د ژوند په باره کې زیاتې خبرې واوري خو د دغه سې کسانو د ژوند ډېری خبرې معمولا له نورو پټې وي په دې ورځو کې چې په ایتالیا کې د موسولینی د معشوقې د خاطراتو کتاب د چاپېدو په حال کې دی نو ګڼ کسان یې د لوستلو انتظار باسي د دې کتاب ځینې برخې تر چاپ د مخه له مطبوعاتو ته راوتې دي په دې اړه د یوه راپور ژباړه وژما رشیدي راوروي
د ایتالیا فاشیست مشر موسولینی یو ځل خپلې معشوقې ته ویلي و چې هیټلر ډېر مهربانه دی زړه یې نری دی کله چې یې زه ولیدم په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې د موسولینی دا خبره او ځینې نورې خبرې د هغې د معشوقې د ورځنیو خاطراتو په کتابچه کې خوندي شوې وې. د دې ښځې د خاطرو کتاب په روانه اونۍ کې په ایټالیا کې په لومړي ځل چاپېږي او بې شمېره خلک یې د لوستلو انتظار کوي. دا خاطرې مو په دې هم پوهوي چې که څه هم موسولینی هیټلر ته درناوی کاوه، خو په زړه کې پټ رقابت او حسادت هم ورسره کاوه. د خپلې معشوقې ته ویلي و چې دا خبره غلطه ده چې زه د هیټلر پیروي کوم. زه آن په 1920 کلونو کې فاشیستم او له یهودو سره مې ورانه وه. په هغه وخت کې هیټلر د سیاست میدان ته بیخي راغلی نه و. موسولینی څه باندې یو اویا کاله پخوا د دویم نړیوال جنګ تر پیل کېدو دمخه د 1918 کال د اګست په 4 نېټه له خپلې معشوقې سره په یوه وړه بیړۍ کې د چکر په وخت هغې ته وویل چې زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې فکر کوي چې زه د هیټلر تقلید کوم. زه خو آن په 1921 کال کې فاشیست وم. د دغو خاطراتو په یوه بله پاڼه کې لولو چې موسولینی هغو ایټالیانو ته په قهر و چې په افریقا کې یې له ځایي خلکو سره راشه درشه کوله. ده یوه ورځ خپلې معشوقې ته وویل د افریقا راپور می هر ځل په غوسه کوي. همدا نن 15 کسه په دې خاطر نیول شوي دي چې له افریقایانو سره ژوند کوه. اوف خدایا، دغه شتل ایټالیایان دغه امپراتوري په وکاله کې رنګوي. دوی تو کمی شعور نه لري. د موسولینی د رازونو کتاب د هغې معشوقې پیغلې پیتاکشي د 1922 او 1938 کلونو په منځ کې لیکلی دی. دا لیکنې مو خبروي چې موسولینی له پیغلې پیتاکشي سره لیونۍ مینه لرله. موسولینی پیغلې پیتاکشي ته ویلي و چې د هغې په باره کې یوه لیونۍ آرزو ورسره ده او کله کله خو یې ذهن ته دا هوس لاره وکړي چې په تیاتر کې له هغې جامې باسي. دا نجلۍ 40 کلنه وه چې د ایټالیا له فاشیست لیډر سره یې ولیدل. موسولینی تر هغې 29 کاله مشر و، واده یې کړی و او د اولادونو څښتن و. موسولینی په دویم نړیوال جنګ کې له ماتې وروسته هڅه وکړه چې له خپلې معشوقې سره سویس ته وتښتي، خو دوی دواړه د 1945 کال په اپریل کې ایټالیایي مبارزانو ته په ګوته ورغلل او میلان ښار ته نږدې د تیلو په یوه سټېشن پورې راوځړول او اعدام یې کړل.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د راډیو ادبي قاموس د بحثونو د لړۍ د دې ونې په بحث کې استاد نجیب منلای په دې خبرې کوي چې آیا په اوسنۍ زمانه کې سانسور څه ګټه لري او بل دا چې د ځان د سانسورولو مثبت او منفي ټکي کوم دي. استاد منلای، په دې اوسنۍ زمانه کې چې موږ د انټرنیټ زمانه ورته وایو، په رسنیو کې یو لوی انقلاب راغلی دی. اوس ټوله دنیا چې ده سره وصل شوې ده د انټرنیټ په ذریعه. زه همدا اوس کولی سم چې په کاناډا کې یو څوک یو څه لیکي پې خبر سمه، نه پېژمه، په روسیه کې لیکي پې خبر سمه، په عربستان کې لیکي پې خبر سمه، او زه خپله د انټرنیټ له لارې څه لیکم او خپروم هیڅوک مې مخه نسی نیولی. په دغسې زمانه کې د سانسور ماهیت تاسې څنګه ګڼئ؟ ضرورت یې، آینده یې څنګه ګڼئ؟
په دغسې زمانه کې د سانسور ضرورت هماغه پخوانی ضرورت دی، د افکارو د خپرېدلو مخنیوی. مګر عملا کار لږ ستونزمن دی. هغه هیوادونه چې په انټرنیټ باندې سانسور لګوي لکه چین او ایران، په دغو هیوادونو کې هم دغه سانسور دومره نه دی چې د ټولو هغو مفکورو چې د رژیم په ګټه نه دی یا رژیم د سانسورولو هیله لري هغه تطبیق کړی شي.
استاد منلی، دغه 30 کاله پخوا، تیر هفته مې ولوستل وای انټرنیټ 30 کلن شو. 30 کاله پخوا چې د انټرنیټ پیخي و نه و، دا تصور هم موجود نه و. زه فکر کوم یو دولت کولای شوی چې د ټولنې د منځ په افکارو کنټرول ولګوي. کتاب خو به طبعا په سرحد کې به مخه نیسي، د مخالف کتاب په وطن کې به چاپی نه، او راډیو تلویزیون و هغه به هم اخلال پکې پېښاوه، دا هم عملا کېدو. لیکن په اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ ده، یو څوک په خپل کور کې ناسته یو داسې وسیله ورسره ده وړه چې له ټولې دنیا سره ارتباط لري او دی هم له ټولې دنیا سره ارتباط لرلی سي. آیا په دې زمانه کې د سانسور کول ورځ په ورځ بېفایده کېږي نه؟ زه غواړم یو بل څه هم ووایم. افغاني ټولنه هم خپل ارزښونه لري. د افغانستان ته راسو، ځینې په تاریخي لحاظ ځینې کسان لري چې باید احترام ورته وکړي. ټولنه یا په ټولنه کې ورته احترام موجود دی، یا یو غوته څه ویل په ځینو خلکو یا په ډیرو خلکو بده لګیږي. کله کله زه د افغانستان په فرهنګي حلقو کې وینم چې واکس العمل ایجادیږي چې پلاني ولي پلاني ته داسې ویلي دي، خو په تاریخي لحاظ مهم سړی دی په دې وطن کې. لیکن ځینې نور کسان وایي چې د انټرنیټ په زمانه کې دغسې خواشنۍ څرګندول، دغسې سانسور هڅه کول،
ارزو کول د سانسور دا عملاً بفایده ده. اوس څلوېښت کاله پخوا زمانه نه ده، اوس بله زمانه ده. آیا واقعا په زمانه کې د انټرنیټ له جهته دومره عظیم تغییر راغلی دی؟
انټرنیټ او په مجموع کې د معلومات ټکنالوژي د یویشتمې پیړۍ ستر انقلاب دی، هم د تخنیکي لحاظه او هم د فکري لحاظه. مګر سره له دې هم په انټرنیټ کې هغه ازادي چې انټرنیټ ورکړې ده تر ډیره حده د لاوبالۍ تر حده رسیدلې ده، او په دغه ځای کې یو څه محدودیتونه په انټرنیټ باندې په نړۍ کې لګول کیږي. مثلا هغه عکسونه چې کېدای شي د ماشومانو هویت ته او د ماشومانو عفت ته ضرر ورسوي په ټوله نړۍ کې په هغې باندې بندیز لګېدلی دی. په ځینو هیوادونو کې لکه چین او ایران چې ما مثال ورکړ، په سیاسي مطالبو باندې بندیز لګېږي او دولتونه کوشش کوي چې دا تر یو حده کنټرول کړي. دا کنټرول مطلق کنټرول نه دی، ځکه چې انټرنیټ اساس هم دا دی چې د جال بڼه لري او د جال د یوې غوټې نه د بلې غوټې ته د رسېدلو په زرګونو لارې وي، ټولې لارې نشي بندېدلی. مګر هغه عمده لارې چې اکثره خلک د هغې لارونه استفاده کوي هغه بندېدلی شي. دا کنټرول صرف سلو کې نه دی مګر شته.
او استاد منلی، بیا هم همدا خبره کوم، یعنی د انټرنیټ په زمانه کې یوه حکومت ته، د سانسور ادارې ته، یا عادي افرادو د یوې ټولنې، آیا په کار نه دي چې نسبت پخوا ته د خپلو ارزښونو په مقابل کې او د خپلو ارزوګانو په مقابل کې، د خپلو فکرونو په مقابل کې لا ډېره حوصله وکړي، د مخالفو خبرو د اوریدلو او تحمل کولو ضرورت لا زیات سوی نه دی؟ ځکه چې مخه یې نه نیول کیږي، یو باران د معلوماتو را روان دی. نو په دې کې که سړی د پنځوس کاله پخوا غوندې ټینګي چې نه دا خبره خو د ما خوښه نه ده او دا خو بده خبره ده، دا آیا یو قسم خپل وخت و خپل انرژي ضایع کول نه دي؟
دا بالکل خپل انرژي ضایع کول دي. مګر په اوسنۍ زمانه کې هم ځینې داسې مسایل شته دی چې هغه ټولنیز نظم ته ضرر رسوي. د بېلګې په توګه مونږ د ماشومانو فحشا یادولی شو. د دغه شیانو عکسونه هم د دغه بازار د تودولو لپاره یو مهمه وسیله ده. نو په ټوله نړۍ کې د ملګرو ملتو د یو منشور په اساس په دغه مواد باندې بندیز لګېدلی دی، که څوک خپاره کړي هغه ته جزا ورکول کیږي.
او استاد منلی، آیا دا خو ویلی سو چې د انټرنیټ په زمانه کې د سانسور پولیس شاته راغلي دي؟
زه به ستاسو د خبرې نه لږ پورته لاړ شم. د انټرنیټ په زمانه کې د سانسور پولیس ړنګېدلې دي، مګر د ټولنو اولیا منافع چې موږ مخکې ورته اشاره وکړله، دا تقاضا کوي چې په دغو ړنګېدلو پولو کې ځینې ټاپوګان جوړ شي. دغه ټاپوګان به ډېر محدود وي، د ګوتو په شمار به وي، مګر باید وي او وجود باید ولري. د سانسور یو بل ټکی چې ډېر مهم دی، هغه که څه هم سانسور وجود ونه لري، انسانان په خپله لیکونکي په خپله، د فکر تولیدونکي په خپله خپل ځان ته محدودیتونه ټاکي. دا محدودیتونه کېدای شي چې مذهبي اساس ولري، زما په فکر کې یو څه ګرځي، مګر زه په دې پوهیږم چې دغه څه چې زما په فکر کې ګرځي زما د مذهبي عقایدو سره په ټکر کې دي، نو د بیان هڅه یې نه کوم، خپل فکر په خپله بندوم. همدغه راز په ټولو ټولنو کې، حتی په ډیرو دیموکراتیکو ټولنو کې، مطبوعات د یو چا په لاس کې دی، یو چا مال دی. هغه ژورنالیست چې دغه مطبوعات لپاره کار کوي کېدای شي چې دې وویریږي چې هغه مطالب چې زه خپروم د رسنۍ د خاوند خوښ نه شي، نو هغه هم په ځان باندې یو ډول بندیز لګوي چې دې ته سل سانسورشپ یا د ځان سانسورول وایي.
نو په دې حساب د ځان سانسورول یو مثبت اړخ لري یو منفي. مثبت اړخ دا بللی سو چې انسان په حقیقت کې خپل وجدان قاضي کوي. کله کله سړی فرصت هم لري، دا چانس هم لري، د تیښتې لار هم لري، خو بیا هم فکر کوي چې نه، وجدان مې په دې راضي نه دی، دا ولې ولیکم؟ دا هم د ځان سانسور. خو دا چې سړی ویره لري او د ویرې په نتیجه کې ډیر حقایق پټ ساتي، ځینې کره کتونکي وایي خوشحال خان زړور سړی و، د زړه خبرې ټولې وکړې، نو پښتو ادب ته تر بل هر شاعر ډیر څه ورکړل، او دا د چون په ځان سانسور نه و لګولی، نو دغه ګټه یې وکړه. خوشحال یو علت همدا کېدای سي، خو هغو شاعرانو چې په ځان سانسور ولګاو لږ څه یې ټولنې ته ورکړل، لږ ګټه یې ورسېده. دغسې څه ویل غواړئ؟
هدف دا دی چې د ځان سانسورول یا خپل وجدان قاضي کول دي چې دا یې مثبت اړخ دی، یا خپل وجدان راضي کول دي چې دا یې نیمه مثبت حالت دی، او یا خپل وجدان غولول دي چې دا یې هغه منفي حالت دی. زمونږ په ټولنه کې زمونږ ځینې ژورنالیستان دې ته اړ کیږي چې د خپل ژوند د ساتلو په خاطر ځینې خبرې ونه کړي. نو د ځان سانسورول کچیری د شخص په خپل اراده او د شخص د خپل وجدان د قاضی کولو یا د راضی کولو په خاطر کیږي هغه سره کوم ستونزه نشته، مګر کچیری څوک د ځان سانسورولو د لارې خپل وجدان وغولي یا حتی په خپل وجدان پخې کیږي، نو دا طبعا د ټولنې د فکر د ودې سره په تضاد کې خبره ده.
استاد منلې دغه د ځان د سانسور په ارتباط باندې یو خبره کول غواړم. طبعا اره خبرونه اره رسنۍ کاغه اخبار دی کاغه رادیو دی کاغه تلویزیون دی دیو ادارې له لارې خپریږي، هغه اداره یو مشر لري، دغه نور چې دغه کتاب برابري د مضمون برابري د مقاله برابري دوی ډېر ځله د افغانستان غونډې ټولنو کې چې استبداد په پیړیو پیړیو ریښه لري، شرقي استبداد اصطلاح مشهوره ده، په دغه سې ټولنو کې دوی فکر کوي چې که دغه سې وکړم نو ممکن عامر خفه سي، ممکن عامر هیڅ وخت خفه نه سي، ممکن عامر هیڅ وخت هغه متن ونه لولي، ممکن عامر په هغه شکل چې د په زړه کې تیریږي په خوشاله هم سي. خدای له ځان سره هم دغه تصور کوي، دی غواړي ځان د عامر په قالب کې واچوي. دغه شی چې ده ام په فکری لحاظ باندې دا متن کمزوری کی، ام له حقیقت سره رابطه کم کی، ام پکې صمیمیت کم کی، او که هنری اثر ممکن ښکلا ته هم ډیر لوی سر به ورسی. نو دا ځان سانسور ادي اقل په د افغاني مطبوعاتو کې په افغاني رسنیو کې دغه جنجال هم پیدا کړی دی.
د قوانینو پروح کې ویل کیږي چې د دې لپاره چې د یو ټولنې بنسټ کې خودل شي هر انسان تر یو حد خپل ازادي سلبوي او دغه ازادي ټولنې ته ورکوي، دا د ټولنې اساس دی. مګر د دغه ازادۍ د سلب لپاره باید موږ معیارونه ولرو تر کومه حده د ټولنې او د نظام جوړښت زموږ د ازادۍ په قربانولو باندې ارزي. په افغانستان کې که څه هم دولتي سانسور نشته او تر ډیره حده سانسور په ځان باندې سانسور دی، مګر زموږ ژورنالیستان، زموږ لیکوالان، زموږ هنرمندان باید په دې خبره باندې ډیر جدي غور وکړي چې هغه ځای کې چې زه ځان سانسوروم دا د هغه درې کټګوري چې موږ وټاکلې کوم یوې پورې ارتباط لري. آیا زما وجدان دلته قاضي دی او ماته حکم کړی چې دا کار م کوه؟ آیا په دغه سانسور باندې زه په یو ډول باندې خپل وجدان راضي کوم؟ او که آیا دغه څه چې زه کوم د ویرې له امله د سر ساتلو په خاطر
د اسري او تمې په خاطر
زه خپل وجدان غولوم؟ نو دلته باید د دغه تر فرق وشي چې هغه څه چې د سر د ساتلو په خاطر کیږي هغه ته باید درناوی وشي، که څه هم مقابله باید ورسره وشي، او هغه څه چې د اسري او تمې په خاطر کیږي هغه باید په هر ډول محکوم شي.
د شو توپک استاکارا د شو ځوانانو خون به ستا په غاړه وینه، دا لنډۍ شاید ډیرو سنو ته هغه څوک وریاد کړي چې کلاشینکوف توپک یې جوړ کړی دی، ځکه له تیرو څو لسیزو راسې کلاشینکوف په ګرده دنیا په تیره بیا افغانستان کې خورا مشهور توپک دی. د دغه توپک جوړونکی میخایل کلاشینکوف څو ورځې د مخه نوي کلن شو او د روسي حکومت ورته د قدردانۍ غونډه جوړه کړه. دغه سړی وایي چې دا د نورو ګناوه چې زما اختراع بې ځایه استعمال کړه. د میخایل کلاشینکوف د نوي کلنۍ په اړه راپور وشمار شدی راوروي.
د کلاشینکوف ټوپکو مخترع میخایل کلاشینکوف نوي کلن شو. د خپلې نوي کلنۍ په مناسبت غونډه کې وویل چې ژوندې په خوشحالۍ تیریږي. میخایل کلاشینکوف د کلاشینکوف ټوپک د اختراع په خاطر ډیر ستایل شوی دی، خو دی وایي زما مقصد یوازې دا و چې د خپل هیواد د دفاع په خاطر یو مناسب ټوپک جوړ کړم. دا مې بیخي په خیال کې نه و چې داسې ټوپک به جوړوم چې د دنیا جګړې ورباندې تودې وي. میخایل کلاشینکوف د خپلې نوي کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې په کرملین کې وویل چې دا زما نه بلکې د سیاستوالو ګناه ده چې له کلاشینکوف ټوپکه په هغو ځایونو کې هم استفاده کیږي چې استفاده ورنه پکار نه ده. د فرانس پرس آژانس له راپور سره سم د میخایل کلاشینکوف د نوي کلنۍ په مناسبت غونډه کې هغه ته د روسیې د اتل مډال ورکړ شو. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیف په دې غونډه کې وویل چې کلاشینکوف ټوپک د روسیې په خورا کامیابو وسلو کې حساب دی او دا داسې وسله ده چې هر روسی ورباندې ویاړ کولی شي. سپین سری میخایل کلاشینکوف چې د شهرت لویه وجه یې د یوه ښه ټوپک اختراع ده کله ناکله شاعري کوي او د شپږو کتابونو لیکوال هم دی. د په کرملین کې د خپلې نوي کلنۍ په ویاړ غونډه کې خپل یو شعر په لوړ آواز ولوست. ده د زوکړې د کلیزې په ویاړ د روسیې دولتي تلویزیون خاص پروګرام خبر کړ او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین میخائیل کلاشینکوف یو افسانوي شخصیت وباله.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. په عزت اوسئ.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغو پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې